دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساق امیری درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مودا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه تړلی په شلم له خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې 15 ماشومان په ګډون وته نه وژل شوی. د وزیرستان اوسیدونکو د تیلو او ګیس کمیشن کې د استازیتوب غوښتنه کړې او اسرائیلي ځواکونو د لبنان په سرحد بیروت تازه بریدونه کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون وته نه وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي. پولیس وايي چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو ګاډي د ګوزن واکسینو کمپاین د امنیت لپاره د سیول روغتون په لوري روان وو. د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میادات عمراني له پیښې وروسته مشال لري تویلي چې چاودنه د نجونو له خونځیو سره نږدې شوی چې پکې یو شمېر ماشومان ژوبل شوی هم دي. دی وايي داسې ښکاري چې دا ریموټ کنټرول بمې چاودنه ده. د چاودنې ذمهواري لا چا نه منلې. دا پیښه په داسې مهال شوی چې د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په مستون کې هم د پولیو ضد ورځنی کمپاین روان دی. سږکال په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن درې سلویخ کیسونه مخې ته راغلي چې دویشت پکې د بلوچستان د مختلفو سیمو څخه رپورټ شوی دي. دا شمالي وزیرستان د شوی او سپین و مشرانو اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکه کړې دی. وای ورته د منلو وړ نه دی. دوی پرون د پیښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلکو ونډه نه لري. د شوی یو اوسیدونکو ګلامین مشال لري ته ویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري. د شوی او سپین بام اوسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د اکتوبر په 18 په پیښور کې د چارواکو سره غونډې پر مهال ویل چې د تیل او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د غټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي لخلي ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د قومي او صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په راتلونکو دوه اونو لپاره د ډیزلو او پټرولو بیې لوړې کړې دي. د مالیه وزارت د اکتوبر په 11 په ایکس په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ته په کتو د یو لیټر ډیزلو نرخ شاوخوا 100 روپۍ زیاتوي چې ورسره نوې بیه 2550 روپۍ ته رسیدلې ده. وزارت دا راز ویلي چې د یو لیټر ډیزلو بیه سباندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ سباندې 2750 روپۍ ته لوړه شوې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په نیمای کې هم د ډیزلو بیه 15 روپۍ لوړه کړې وه خو د پټرولو هغه په خپل ځای ساتلې وه. د مالیه وزارت په بیان کې زیاته شوې چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا 1.5 روپۍ کموي چې ورسره به 1.6 روپۍ ته ښکته شوې ده. پاکستان په 2019 کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران له ښکار کېدو راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور یو لړ موافقه کړې او د هغې مالی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پر انرژي د حکومتي رایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې د تیلو ګیس او برېښنا بیې لوړې شوې دي. دا خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په رستو کې لنډمهاله ښوونکي له دندو ګوښه کړي چې له کبله د زده کړو بهیر اغېزمن شوی دی. دا ټولنې مشر شریف الله افریدی پرون مشال دی ویل چې د ښوونکو د لرې کولو له وجې په سکولونو کې د استادانو کمښت پیدا شوی دی. دا ونه ویل چې هغه ښوونکي کله ګوښه شوي خو غوښتنې وکړه چې حکومت ورته د 3 میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړي او باید دا ورکړي.
دا هایر ټیچرانې فارغ کړي دي حکومت او دا 3 میاشتو بقایاجات هم نه وي ورکړي. دې وجې نه په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی. ماشومانو مستقبل په دا باندې لګېدلی دی. هغه وجه دا وه چې په پرایمري سکولونو کې د سټاف د اولې نم کمی او د هایر ټیچرانو برتۍ وجې نه لږ ډېر هغه کمی پوره شوی و.
خدا خیبر د تعلیم ادارې مشر محمد عزیز خان پرون مشر ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې هغه استادان د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی ول نو ځکه یې حکومت دندې نشي دایمي کولای. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د لوږې زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمي بدلون ناوړه اثرات دي. په کابل کې د هغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی پرون مشال ته ویل چې د آب و هوا بدلون له کبله پر له پسې سیلابونو او وچکالیو د افغانستان ټول ولایتونه اغېزمن کړي دي. دی وایي افغانستان د نړۍ پر کچ د اقلیمي بدلون د سختو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې په شپږم نمبر دی او همدا د لوږې د زیاتېدو لامل دی. د صافی خبره یوازې کال سوار لسلکه نه زیات کسان سیلابونو ځپلي او شاوخوا 40,000 کورونه او په زرګونو اکړه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو خیریه سازمانونو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بشري بحران په ژورېدو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. وروستۍ خبر د لبنان سرکاري خبري اجانس راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې په جنوبي سیمو لس حملې شوې دي. دا لاغري ته چې د اسرایلي فوج خلکو ته له ودانیو د وتلو امر کړی. د اے ایف پی اجانس ټلویزیونی ویډیوګانو کې خول شوی چې د ودانیو د خالی کولو د اسرایلی اعلان روستو د بیروت په شاوخوا کې چاودنې شوې دي. بلخوا د لبنان د نېشنل خبري اجانس لمخې په دغه چاودنو کې ګڼې ودانۍ په نښه شوې چې زیاتره پکې په مکمل توګه ویجاړې شوې دي. تر اوسه په دغه حملو کې د مرګ او ژوبلې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا د مشال لري خبرونه. خبرونه بل مشال لري واوریدل او اسکه چر رواني غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د بلوچستان په مستو کې 14 15 ماشومان په ګډون اته تنه وجلې دي. د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې هغه لندمحاله پهونکو د بحالۍ غوښتنه کړې چې په رستو کې له دندو لری کړل شوی و.
تومره په خادي پوسټونه د ادارې مډکړې شي هاي ټیچرانو دې بهر کړې شي او سره ورسره چې کوم هاي ټیچرانو کوم بقایا جاتي دا دې مرته اور کړې شي.
دا خبر پښتونخوا اعلی وزیر وای د زده کوونکو اتحادی بهالوي زده کوونکی یونین دې بهالولو اقدام ته څنګه ګوري.
تشدد سیوا شوی دی په تعلیمی ادارو کې آدم برداشت سیوا شوی دی. ډیبیټ او ډایلاګ کلچر چې کوم دی هغه د ټوپک او د تشدد کلچر پروموټ شوی دی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې زده کوونکو ته اسانتیا او برابرولو لپاره یو پروګرام پیل شوی. زده کوونکی سوال
ماشومان خړی وبد سکلی خو ماشاءالله خو بلا برمی راته ویل هغه صفاو بدی چې دیوالی برات راته او کړه تشنابونه یې جوړ کړو شانسیان یې راته ولګولې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سي. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل. د بلوچستان په مستون کې په بمی چاودنه کې لکتر لګا و کسان وژل شوی او شل ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه د نومبر د لومړۍ نیټې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګوزن واکسيني کمپاین د امنیت لپاره د سیول روغتون په لور روان وو. د پولیسو چارواکي میادات عمراني مشال لري ویل چې چاودنه د جنونو له خونځو سره نږدې شوی چې پکې 15 ماشومان یو پولیس سرتیری او یو لاروي وژل شوی او شل تنه نور ژوبل شوی دي. دی وايي په ژوبل کې څلور پولیس سرتیری او نور زیاتره د خونځو ماشومان دي. پولیسو د پیخي پلټنې پیل کړې دي او تر اوسه د پیخي پټاړه او نه دي نیولې او نه چا د دې بمی چاودنې ذمہواري منلې ده. نور تفصيل ایوب تن پر رپورټ کې.
د کوڅه 25 کیلومتر لري وسوېل لورته د بلوچستان په مستون کې نن سهار یو 14 وسوه چې لامل تر دمګړې پوری د یو پولیس والا په ګډون وکسان مړه او شل نورته پیاسي وې دي. د 14 وروسته لومړی زخمیان د مستون و غوث بخش رسانی اسپیټال ته رسولې دي. د مستون د پولیس په خبره چې په مړو او زخمیانو کې زیاتره د اسکول ماشومان شامل دي. په دې ترڅ کې د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني د پیښې وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا 14 نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یو پیک اپ د پولیو ډیوټي په خاطر د سیول هسپتال مستون په لور روان وو. چیرې چې د یو اسکول سره نږدې پر یاد موټر د ریموټ کنټرول بم د لارې 14 سوې ده. د مستون د پولیسو د ډي اس پي په خبره چې د 14 نن لامل یو پولیس والا او د 15 ماشومانو په ګډون وکسان مړ دي په کوم چې یو لاروي هم شامل دي. دا ډول شل نور کسان زخمیان دي چې زیاتره پکښې د سکول ماشومان شامل دي. څوک چې د 14 وروسته سمدلاسه د مستون و غوث بخش اسپیټال ته رسولي دي. چیرې چې د لومړنۍ طبي مرستو وروسته په پیښه کې زیات زخمیان د کوټې په سیول هسپتال ټراما مرکز کې اوس داخل کړي دي.
چا یو خدای در کوئی میکینیک موټر سایکل والا درخت کې نیچی بیٹھا دا تا موټر سایکل نه تھا یہ کوئی موټر سایکل کو رکھا ہوا تھا
میاداد عمرانی وای چې د لمړی پلټن څخه داسې بریشي لکه چې دا 14 نه د ریموت کنټرول د لاري په موټر سایکل کې د پټ کړل سوی بملا عمل سوی ځکه چې د پیش پر ځای یو موټر سایکل زری زری سوی دی دا پیش هغه وخت وسو کله چې د پولیسو یاد موټر د سیول هسپتال په خوا روان وو چې د هغه ځای څخه د پولیو کارکونکو په حفاظت سره وخت پولو ځای ته ورسوي
دا
ویلی ور دی چې د یو د نور برق په ډول په مستون کې هم د پولیو ضد و ورځنی کمپاین روان دی ځکه چې دا کال په ټوله هیواد کې د پولیو درو څلوېښت کیسونه رامنځته سوي دي په هغه کې دوه ویشت د بلوچستان شامل دي د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي عمراني زیاته کړه چې د پیښې وروسته پولیس او بم ناکاره کوونکي ادارې غړي د پلټنو کار پیل کړی دی خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د دې پیښې په سختو ټکو سره غندنه کړې او دا یې د ترهګرۍ ښکاره پیښه ګڼلې ده په کوټه کې په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر د وژل شوي پولیس او سکول د ماشومانو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې او ویلي دي چې ترهګرو لومړی مزدوران په نشه کول او اوس یې ماشومان په نشه کول پیل کړي دي هغه زیاته کړه چې حکومت به نه یوازې په پیښ کې د معصوم ماشومانو او بې ګناه خلکو د وینې حساب اخلي بلکې د ولس په مرسته به ترهګر په خپلو ناوړو عملیاتو کې د ناکامۍ سره مخ کړي ښاغلي بوکچی د پیښ په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورټ هم طلب کړی دی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ته تاسو غواګي د شمالي وزیرستان د شوی او سپین بام اوسیدونکو په سیمه کې د تیلو او ګیس اړوند د چارو په اړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په جوړښت تنقیدونه کړي دي. دوی پرون د پېښور په پریس کلب کې خبری غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د شوی او سپین بام د اوسیدونکو کمیټې نه ده شامله شوې نو ځکه نه مني. د هغه سیمو مشرانو اوسیدونکو مشرانو ته ویل چې د پاکستان د آئنده مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 13مه په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره یې د تیلو او ګیسو چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د کامی او صوبایي اسمبلیو غړي هم شامل دي. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
په دغه اړه د شوی تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکو کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغیستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواوان اشواوان کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ نو اشواوان کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس راپوت پیدا شو اتل سره تل هم کښتا دویم شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی اوس د مونږ مسله دا سره غلی دا چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبرې دي په هغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے د وزیر اللہ صاحب سی ایم صاحب نو کمیشن نے کلا جوڑ کر سپگ نمونہ دئی پل خال دے اتمانزائی کم نہ وخستل جو کم تحصیل شوا مس منخل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدائی سی کا یون میں پغلا غستی وی کنا آغا خود کم پہ اعتماد کنا دے گا نا
استاسو مطلب دا دے چٹول قومون دی پہ اعتماد کی واجب
مونگ دا وائیو چھ مونگ آل ریڈی 23 رکنی کمیٹی موجود دو دے کم اس منخل دے 2020 نا دے اسا پیرا مونگ چھ کم کردار ادا کرے دے آغا حکومت تا پٹے بل بند پروت دے ار کسم مسئلے میں مونگ پخ پلا حال کری دی نو پکار دا دا چھ کمیٹی جوڑی جی وسائل دے زما دی دے بل اختیار پا دے کے چنگ زو منا
د شوی تحصیل یو بل تن غلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیره دریافت شوې دي او د دریمې لوی ذخیرې نه هم تیل او ګیس راوتون کېده. خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هوارې په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې 52 او 52 په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي او د دغه سره چې کوم الریډي د چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی او د دې نه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی خو سیود و زیونو کې هلته چا ورته نقصان رسولی دی چې کوم ورته لوکل دی هغې خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړلی شي. چې مونږ دوه بل تحصیلونه دي تحصیل شوه تحصیل سپیمام ځمکه مونږ ورکړې ده د سیکورټي د وجې زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغې سیکورټي د وجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وایي چې دې ته ګیس مه ورکوه یا نور څه سهولت مه ورکوه خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زب چاته نه ورکو.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوی د اوسیدونکو په رنګ اندېښنې څرګندې کړې او په کمیشن کې د دوی د استازو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه ده زمونږ ځمکه ده چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې دا مونږ ته داسې نمایندګي راکړي برابر نمایندګي چې بله مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی نقصان زمونږ دی هر څه زمونږ ځي زمونږ فیصله نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي په دې نه کاپر پروجیکټ دی کرومایډ دی هغې دپاره خو دا کمیټي نه شوه جوړه چې کوم تحصیل سپینوام دی تحصیل شوه دی دا انتخابي پسمانده تحصیلونه دي. هیڅ غنشته د اعلی رقم دی چې اوس دا کار پکې شروع شو باقاعده پروډکشن شروع شوی دی. مونږ دا وایو چې آئین پاکستان کې چې کوم حقوق دي دا لوکل هغه دا نه پامل کیږي.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د سرچینو په اړه د مقامي ولس د دې اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي خو د وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا له مشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوي کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینې معلومات شریک کړی شوي دي. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ غړي شامل دي او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي او په را روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو غواګي د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې هغه لنډمهاله ښوونکي دی بحال کړي چې په دې رسو کې لدندو ګوښه کړي دي. دا ټولنې مشر پر مشال ریډیو ویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 کاله مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملی کولو پروګرام لمخې ګمارلی ول خو اوس یې ګوښه کړي دي او ورته د 100 تنخواه هم نه ده ورکړي. د خیبر اوسیدونکو وای چې حکومت دې د هغه لنډمهاله ښوونکو دندې دایمي کړي چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د ضلع د طالبي چارو ادارې مشر وای استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه چې کوم استادان برتی کړي وو هغه لخپل دندو لری کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د ملي کمای پیدا شوای.
دا هایر ټیچرانو فارغ کړي دی حکومت او دا تو میشتو بکیا جاتم نی ورکړی دی وجنا پس کولونو کې بحران پیدا شوی دی مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف دا والی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شو او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره او په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دائم ډکړی شي هایر ټیچران دې بیا بهر کړی شي او ورسره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دی دا دمرته اوور کړی شي
د باډي او کونسلر جاوید خان پر دی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان په خکړل شي او په سکولونو کې دی ورځي کړل شي نو د سره به نه واځي حکومت ته په برتاو کې اساني پیدا شي بلکې د ځای ماشومان ضرورت به هم ورسره پوره شي
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا اډ هاک لوړول شي یا دا پرمننت کی ځکه چې ګورنمنت له خود نور ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونو اخلي په هغه باندې خرچه کوي لهدا دا د ګورنمنت سره ډیر ښه چانس دی یو خو به فاینانشلی کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچه یې بنګیږي دوه خبره دا چې دو الډی ایکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډیر به فائدہ مند ثابت شي
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لند محاله مودې لپاره اخیستل شوی او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتي کولای شي په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغه وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتي کړي وو او دې لپاره یې څه باندې یو نیم سل میلیونه روپۍ مختص کړي وي او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنی وظیفې هم ورکول کېدې د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې دا عملی کمی شته خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غواگی دا خبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور په صوبه کې د طالب علمانو یونین یا سازمانونو د بیا بحالۍ اعلان کړی دی نوموړي د اکتوبر پر 11مه یوې دستوري پر مهال ویل چې ځوانان د هیواد اساسه دي نو باید د خیر ښېګڼې په غرض یې زړه پورې ګامونه هم واخیستل شي او د طالبہ یونین چې دی دا بهالوي دا چې په موجوده وخت کې د زده کوونکو سازمانونو بحالېدو د زده کوونکو لپاره څومره ګټه ده او بهالې په صورت کې د زده کوونکو بیا دا څنګه کارول شي تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیې یا طلبه یونین د بحالۍ اعلان کړی دی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا اعلان د اکتوبر په 1 پیښور کې د ګورنمنټ کالج زده کوونکو ته د وینا پر مهال کړی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د پیښور اسلامیا کالج کې د طلبه یونین پخوانی صدر حسین شاه د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته په خبرو کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره تنظیمونه ضروري ګڼلي وړی وای تعلیمی ادارو کې زکونکو ته ورپې خستونځي د تنظیمونو د لارې هواريږي
په دې یونین الیکشنونو کې چې صدر راځي دا د ډېر مرحلو نه تیریږي اعتماد اخلي دا د ټول سټوډنټس ووټ اخلي د دې ټول سټوډنټس په باندې دا اعتمادي چې د کې د اهلیت ته چې د به زموږ مشکلات او مسلې حل کړي د یونین دا کمال دی چې سټوډنټس خپل سبق او خپل تعلیم ته لاړ شي ٹیچنگ سٹاف چې کم دی یا ایڈمنسٹریشن چې دی هغه په خپل ایڈمنسٹریشن کې لګی او دا د یونین چې کم صدر یا جنرل سیکرٹری یا د یونین چې کم الیکټډ ممبرز چې یا د سټوډنټس یا د ټیچنګ سٹاف ترمنځ بالکل یو خود برج کار ادا کوي. دا د ټول کالج یا د ټول یونیورسټي کم میل دی کم فیمیل دی دا ټول سټوډنټس دا ریپرزینټیټیو او الیکټډ ریپرزینټیټیو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وسیم حیدر بیا وای تعلیمی اداروں کے دا اتحادیو دا نشوالی لکبل دزدکون کو تشدد طرف تا پام گرزے دلے زکی بد اغیس پس دکڑو ہم پری وزی. وسیم حیدر زیا تکڑا دا بد مرغا پتلبا یونین دا بندیس طرح دزدکون کو سیاسی و دا ودرے دلے
1984 پورے جکم ڈیٹا موجود دا چپکم کے طلبا یونین بحال ہو او دا 37 کال جوڑی گی بدے کو منگا نظر واچو پا دا دوران کی چکم سٹوڈنٹ کلیشز راغلی دی یا دا سٹوڈنٹ ڈیٹس راغلی دی سٹوڈنٹس زخمیان شوی دی داغی تعداد بہ نسبت اغا ٹائم چکم طلبہ یونین بن پابندی وہ لگے دلا داغی نہ بعد 2004 پور چکم ڈیٹا اغا اویلیبل ناگمنگ دا ظاہر ہے چڈیر جات واضح پرکھ دے چکل یونین پابندی لگی دلی دا نو تعلیمی اداروں کے تشدد سے واشوے دے تعلیمی اداروں کے عدم برداشت سے واشوے دے ڈبیٹ او ڈائیلاگ کلچر چکم دے گا دا ٹوپک او دا تشدد کلچر پروموٹ شوے دے.
خیبر پختونخوا حکومت دے تازہ اعلان پر اڑا بیا پے خبر کے خبریال شمیم شاہد مشال ریڈیو تا اول دس دکون کو سیاسی فعالیت لپارا ضروری دا چے اداروں کے دا جوڑو تنظیمونو حوصلہ افزائی وشی
دا سیاسی جماعتوں دا پارا با دے کارکنان پیدا کول او دے تبا بنیادی چکم دے نو سیاسی تعلیم عمر کے دے شو سیاسی شعور وم رات او چکل پدی پابندی لگے دا دا دین اور سدا سلسلہ ختم شو او دا غټ ہو جدا او چے بیا زیارت پختو کی واد طلبا یونین نو پ بغ شوی پابندی بلکہ په 1950 ایم کے پنان پارٹی بنیادن باندې الیکشن شو چې پاری کې هغه هغه خلک راوستو چې کم د پوجانو یا د اسټابلیشمنت علاقار تر نن پورې هغه خلک چې کم نن غي پارلیمنت ته زی راځي یو هغه سیاسي عمل چې کومو دا غي مخه تر رکاوټ راغې هغه منی شو. بل پاری کې دا و شو چې په سیاست کې پیسو انویسمنٹ راغې.
پاکستان کے سلویخ کا لوڑاندی جنرل ضیاء الحق پہ تعلیمی اداروں کی دزدکون کو پہ اتحادیو بندیز لگولیو. دزدکون کو دو اتحادیو روس تٹاکنے پہ نور لسوا درے اتیائیم کال کی شویوی چو روس تبیا پہ نور لسوا سلور اتیائیم کی بندی شویوی. دا طلبہ یونین دا بحالی دا تازہ اعلان پہ اڑا بیا پہ خبر کے دا اسلامیہ کالج پوہنتن کے ہاغ دزدکون کی تعلقی دا بیلا بیلو سیاسی او مذہبی سازمانوں سر دے دوی وائی
زمانوم ہارون خلیل دے وزو دا خلیل سٹوڈن ارگنیزیشن اسلامیہ کالج صدر کا سٹوڈنٹس یونین بحال شی نو دے سر بعد دا تازہ دا ایڈمنسٹریشن دا حکومت او دا طالب علم منس کی چکم ملار دی کم بیریئرز دی نو دا ختم شی.
زمانوم عبدالخالق اور زید زید انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن پریزیڈنٹ یم پدے کے بمونگ صرف دا سٹوڈنٹس حقوق دا پارا جنگ کو دا سٹوڈنٹ رائٹس دا پارا پالیسیز دی اغه به جوړو.
زار بابا کاز جی د خلیج فرونت ارګنایزیشن کیمپس رینوما طلبا یونین بهاله ده خو د وخت تقاضا ضرور پدی وجی کومونګو ګورو پدی وطن کې یو خو سیاسي بحران چې دی لیډرشپ فقدان چې دی صرف او صرف د دې وجې پیدا شو چې کله نه طلبا یونین بین شوې دي.
په تعلیمي ادارو کې زدکونکو لپاره اتحادیې یا طلبا یونینو د بحالولو اعلانونه لدی وړاندې هم شوي خو تر اوسه بیا عملي شوي نه دي. د 2022 کال په فروری کې سن اسمبلی په متفقه توګه د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې د زدکونکو اتحادیې یا یونینز د بحالولو بل منظور کړ خو تر اوسه لا نه دی عملي شوي. په 2019 کال کې د پاکستان سینیټ هم یو قرارداد د سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه منظور کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زدکونکو د سازمانونو بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو عزم ښودلی وو. وخت پر وخت ډیر سیاستدانانو د زدکونکو د اتحادیو د بحالولو جمعنې کړي خو په حکومت کې تر راتلو وروسته یې د دې لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو وګي د رواني غړې نمې برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وایي.
We'll be right back.
دا بلوچستان په مسو کې په چاودنه کې د 500 ماشومان په ګډون وته نوځل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. په وړل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي. پولیس وای چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو ګاډي د ګوزن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیبل روغتون په لور روانو. د مسو د پولیسو مرستیال مشر میاداد عمرانی له پیښې وروسته مشاله دي چې چاودنه نن جنو د خونځې سره نږدې شوی چې په کې یو شمیر ماشومان هم ژوبل شوی دي. د وای داس خلک دا ریموت کنټرول په می چاودنه واده از چاودنه زموږی چاند منلې. د شمالي لسان د شوی او سپین بام مشرانو او اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پخپله د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکه کړي او وای ورته د منلو وړ نه دی. دوی پرون د پیښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډه تیول چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو او سیمو خلکو ونډه نشته. په داسې حال کې دا چې د خبر پخپله اعلی وزیر علي امین ګنداپور د اکتوبر په 10 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د تیلو او ګیسو په چارو په اړه کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي لسان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د زیاته کړه چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزلو او پټرول بای لوړې کړې دي. د مالیې وزارت اکتوبر پر 18 په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بای ته په کتو د یو لیټر ډیزلو نرخ یې شاوخوا 4 روپۍ زیات کړی چې ورسره نوی بای 2550 روپۍ ته رسیدلی ده. دا خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په دې وروستو کې لنډ مهالې ښوونکو له دندو ګوښه کړي چې له کبله یې د زده کوونکو بهیر اغېزمن شوی دی. دا خبره د ټولنې مشر شریف الله افریدي پرون مشال ډوی ته کړې. خو حکومتي چارواکي وایي چې دا عارضي ګوباره نه وي. او د لبنان سرکاري ټلویزیون بخنه غوړ د لبنان سرکاري خبري ایجنسی سره راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حملې شوې دي. د لغوی څخه چې اسرائیلي پوځ خلکو ته د ودانۍ او د وتلو امر کړی و. دا خبرونه لړنیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. شنن کې وای چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتلا پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونلډ ترامپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دواړه خورا مختلف دریځونه لري. خدا به کتل شي چې دوی د اوکراین په اړه خپل پالیسی څنګه عملي کوي. ځینې شنونکو بیا وایي چې پرته له دې د نومبر 15 می انتخابات څو ګټي د امریکا راتلونکو ولسمشر به په اوکراین کې جګړه پایته رسولو هڅه هم کوي. په دې اړه د مشال اړیدو خبر مرکزی څنګه راپور جوړ کړی چې شاین بنیری تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي. خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلین ډالره مالی مرستو ژمنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالره ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرین ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکړي. کله چې د ډونلډ ترامپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به سو کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين لپاره د مرستو زیاتولو په غواخ خبره تر تا وهسوي او د مرستو تړلو په غواخ بعد یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم خبرو ته رضا کی. یوکرينيان ویر لري چې پتا ده کې د سوري تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زيلنسکي حکومت د بایدن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرين لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معاملې کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلی وو چې کدا سوشي نو دا به د یوکرين لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی د امریکا دوو ځانګړو استازو پرون له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. نتنیاهو وایي چې د لبنان له حزب الله سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیلو امن تضمین کړي. حزب الله یو ګوند او وسله وال ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي هم لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څنګه په تور لیست کې اچولې ده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځنګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغونکي آموس هوخشتاین او د دایش پوراندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورکچی د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازه همدی پرون نتنیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتنیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو باسونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه لخو نړیو حملو ګڼل کیږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال لوی د تاسې واګي تاسې پام د یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د اکتوبر په 18مه د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دوه ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ د واش په نامه پروګرام عملی شو. په دې پروګرام چې نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت پی راغلي د سکلو صفا او بو په ګډون د یادو خنځو د زدهکونکو لپاره یو شمیر اړینی اسانتیاوی برابرې شوې دي. بل لور ته ځای اوسیدونکو او زدهکونکو درې پروګرام ته خوشاله هم دي او تفصیل یې د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او څمکنی ولسوالیو پښپګو خنځو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د واش پروګرام پلی شو. په دې پروګرام کې یاد شپږو خوانځیو ته د څښاک پاک اوبو برابرول، د سولار یا لمریز برېښنا نصبول، د خوانځیو احاطوي دیوالونو یا چاردیوالیو او په اصلي بڼه د تشنابونو جوړول شامل دي چې ټول ورباندې نږدې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د مرکز ګردیز په حبیب کلا کې د برنامې د پرانیست په مراسمو کې یو زده کوونکی سیف الله مشال راډیو ته وویل
ماشومان خړې اوبه سکلې اوس ماشاءالله بل برمې راته وویل هغه صفا اوبه دي چردیوالی برتلا تاو کړه تشنابونه هم جوړ کړو شمسیانه هم راته ولګولې.
زایی اوسیدونکو او زده کوونکو د پکتیا په شپږو خوانځیو کې د واش پروګرام په پلي کېدو د خوښۍ د سرګندولو په خوا کې د نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې ولایت په نورو خوانځیو کې هم زده کوونکو لپاره دا ډول اسانتیاوي برابرې کړي. یو بل زده کوونکی محب الله وایي
موږ په مکتبونو کې استادانو سره کمبوت لرو، ډېر استادان کمبوت لرو، سره کتابو کې ډېر زیات مشکلات لرو چې ځینې شاګردانو ته کتابونه نه رسیږي او که کتابونه ورسیږي هغه ډېر شکېدلې او پوښونه نه وي.
په ټول هیواد او په ځانګړي ډول پکتیا کې هغه خوانځي هم د څښاک او لاس مینځلو د پاکو اوبو منظمو تشنابونو او چاردیوالیو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي چې دایمي ودانۍ لري. د پکتیا د پوهنې مسؤلینو له نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی د پرانیست په غونډه کې وویل
د معارف مشکلات ته وګورو، د مو و تاسو اقتصادي ستونزو ته وګورو، یو لوی لاسته راوړنه ده. پکتیا ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د مرکز په شمول شپږو باب مکاتبو ته دغه د واش پروګرام د پروژه تطبیق شوې ده چې تقریبا په شپږو پروژو باندې 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راغلی ده.
یاد دی وی سره لدې چې په ورستۍ دوه لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ډېرې خوانځیو لپاره ودانۍ جوړې شوې، خو بیا هم د سرپناه په ګډون ډیری زده کوونکي په خوانځیو کې د څښاک پاک اوبو او د روغتیا پالنې نورو اړینو اسانتیاوو او په خوانځي زده ګر کې اوسمهال وسایلو او امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزي خبرونه
حجره
په لسنی موبجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په درو بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
مشال ورته تاسو غوږی دا ورسان په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم درو دا افغانستان د خوست د 15 ولسوالیو په هغه برخو کې روغتیاي مرکزونه فعال شبي چې په خوا په کې روغتیاي خدماتونه نول دا پروژه د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ عملی کیږي د طالبانو د حکومت روغتیاي چارواکي وایي چې د هغه روغتیاي زالو مهم مقصد د مور او ماشوم د مړینې سطح راټیټول دي نور تفصيل یو واری بیا د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې
د پنځشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د خوست ولایت په سپیره تڼیو اسماعیل خیل او مندوزیو صبره یا با کولسوالی په غوسیمو کې چې په خوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره په کې 530 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلی کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدر مانستر سیو کدا کلینیک مونتا خپ صحیح معیار جوړ شي هم سر پچان کی نور گونډیون دی چا غریبونم داسې چینل لري او مثال د څړ بنای دا اڅړ دی ووم دا خوان دا بدل دی ورزه کوم دا د کوزل المیدو تا غریبون زینور زیو تا مثال یو مرکز سا رسیدګی نشی کړلا
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولي زستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکو ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي په نوم جوړ شي باید په دا کې دوایي موجوده وي ډاکټر موجود وي متخصص موجود وي ډاکټر موجود وي او باید خخه ډاکټرون دلته موجود وي او کلینیک ته باید په خډول کور وشي یا ځناس چې په نوم کور وته وشي.
بلډوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لمړنۍ روغتیایي خدماتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث ویل
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او 9 د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړۍ اونۍ کې په داسې حال کې ژوند لاس ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشورې ته تاسو غوږی د پاکستان حکومت اتره میاش په عین کې شپږ بشتم ترمیم وکړ چې لمخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو یا ججانو ټاکل لپاره د عدلی کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نمونه هم اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان یا ججان څنګه ټاکل کیږي؟ تفصیل رشید خټک په دې رپورت کې راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومول دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د کمی اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړي کمیټۍ کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان ریټوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت او د خغوی په خوخه باندې وی ججان ټاکل کېدل. خو شپږشتم آئینی ترمیم د منځوریدونه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اگر چې د دې چیرمن اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا بر سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرال، د قانون وزیر، یو په خوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د کمی اسمبلی او سینټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي چې یو د کمی اسمبلی او سینیټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د کمی اسمبلی او د سینیټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د کمی اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری زکہ چگڑی پکے زیاد تھی دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ میں جان بہ ہم دا کمیشن ٹاکی او پدے کار ہم پل شوے دے پر سپریم کورٹ او ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدمہ لو ردن دا پر بنجونا بہ ہم دا کمیشن جوڑوی اس پدا سی نیوی چیف جسٹس پدا پل خو ہے کسان دا جان پتو گو وٹکی جنے جان بہ حکومت پخو خ جوڑی گی جنے بہ اپوزیشن پخو خ او جنے بہ سپریم کورٹ پخو خ زکہ اس پر کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناستی
خیال قسم کے جو ہے وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن اف پاکستان
مخالف گوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټیس او نور ججان مقررولو د پرد جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خدای یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 دا سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتا دا حکومت غڑی ویل کے دائشی یو دا کمی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل اور یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ دا دی مطلب دار چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی اصل اہمیت دا پوزیشن دا دو غڑا اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھا کی
اس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے ہیں، آپ نے پک کرنے ہیں، آپ کے ہینڈ پک
په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوې ده.
حکومت دا نه چې د خپل خوخې ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دار چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډسکشن کیږي. بی ایک ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به مغه راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججاتو به خپل بچو لپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول دي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوخې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه ورته
دا جوڈیشل کمیشن د غونډې د پر لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې پر د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي د پیښور یو اوسیدونکي روبینا لمړنۍ ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه ښځې په سرکاري نوکریو یا په شخصي دفترونو یا نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینی تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی او 2 کال وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې هم کار پیل کړی و، چرته چې ورته د پېټرول پمپ کې د کار ذمہواری ورکړل شوه. نور تفصیل د خلدانی اس په دې رپورت کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشره ټاکل شوی.
مینه اسے ایز اے چیلنج طور پر ایکسپټ کیا ہے.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو دوو کلونو راهیسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچو. دې نه علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټر سایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم ښایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي.
روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالے سره دے. دینا علاوہ پیٹرول اچون کو تہم د حفاظتی گامنو حوالے سره تربیت ورکئی. روبینی اوی شروع کی بورتا خلق کو ڈیر عجیبہ قتل، ولی بیائی ہم خپل کار جاری ساتلے دے.
شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئیں،
شروع کې ما ته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یوه ښځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغه ته ډېر عجیبه کتل کېږي. ما ته هم ډېر ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله ضعی وکړه او همت یې راکو. روبینی په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي، چې دې سره ښځې نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادي هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشر لوی تاسو یو غږی دروانې غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د اته اویا کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په سوات کې زیږیدلې وو، خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېدو او پرون تر مړینې وروسته هم په هغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو، د حقوقو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1970 لسیزه کې د مزدورانو په غورځنګ کې فعال کردار ترسره کړی وو. د صابر ملګرو مشال لوی ویل چې هغه له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ وو. د صابر دوه شاعري ټولګې هم خپرې شوې دي. نازلی په خپل رپورت کې د هغه ژوندته کتنه کړې.
په کراچۍ کې د خواریکخو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 اتاوی کالو په عمر کې په حق رسیدلې دي. صابر احمد صابر چې په کال 1976 کې د خیبر پختونخوا په سوات بری کوټ ګروتۍ نومي کلی کې زیږیدلی وو، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خوارۍ مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1970 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر وو.
صابر صاحب یو عام سیدھا سادہ مزدور سڑے ہو، سواد بریکوٹ تحصیل دا گرتا ہے کلی ہو. 1972 کے دلتا پا مزدورانو وانی پا سائٹ کے پائرنگو شو او دا غینا دا مزدورانو یو تحریک جوڑ شو او پا دا غی تحریک کی چی دے صابر صاحب چی دے دا غی تا شاعرہ پا ذریعہ پا اول جل جو عام خلق دا غنو شاعران او دا دے نواق او پا دا غی تحریک پا دوران کے ہر دے چی دا مزدورانو کم احتجاج بکے دو جلسوا جلوسونو صابر صاحب پا ہر یو کے موجودو.
پا کراچی کی دا صابر احمد صابر بل نزدے ملگرے نذیر جان یوسف زئی بیا مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي، د کراچۍ د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر په هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرز ډېر خاص دو او ډېر ښه بیانول دی. زه د 1972 نه پیژنم چې په 1972 کې کله په لانډي او په سایډ کې د مزدورانو تحریک وو، چې تر څو پورې په 1 اکتوبر په مزدورانو ګولې نه وی چلیدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړۍ په دې په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000 10,000 30,000 50,000 انسانان بو. او په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و، د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر دوه د شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنې کتابي سپین رښتیا او بل کتابي زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساګر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړې وو. دا جرګه په 1986 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دی. حبیب جالب هم ټول عمر د غریب طبقې او مزاحمتي شاعري کړې ده، انقلابي شاعري کړې ده. دغه صابر صاحب هم مزاحمتي او انقلابي او یو ډېر ښه ولسي شاعر هم. نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبي جرګه سند چې دا 1986 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد خوده شو، د دغه جرګې باني غړی وو.
نوموړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې، سنتري، غزلي، نظمونه هغه په خپل او ډېرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي. دا صابر په مشهورو لیکونو کې یو دا هم شامل دی، په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځمه، ستا پوزیشن پر خرابیږي زب نه درسمه. صابر د جنازي منځ د اکتوبر په یو دیرشمه په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمیر کې عامو خلکو، پښتنو شاعرانو، لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو، او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.